السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې ز منور شاستا شکر بایم نه کې هله او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار شاهین بنیره وایي
سره مشهورون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام او شریک خوشاله ولاړ دي او د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی پرون په اسلام آباد کې تحریک پوړومبې رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبې ولسي غونډه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي له غونډې وروسته د نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې د مسلم لیگ نن یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د کوټې جلسه به یو تاریخي جلسه وي مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان داسې حال کې کړی دی چې د احتساب قومي ادارې د حزب اختلاف مشر شاباش شریف نیولی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشاله ولاړ دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم عمران خان پرون د ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ملاقات نو وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپل مرستې هوټ سرګن کړي دي پوز د ډاکټر عبدالله او جنرال قمر جاوید باجوا د ملاقات په اړه سمدلاسه سندي ویلي د سولې د عالی شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی دی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات روان دي د سویلی وزیرستان انګور اډه اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولی دی د انګور اډه اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو مظاهره چانو پرون د کسټمز د ځایي چارواکو سره د مذاکراتو نو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان کړی دی دوی ویل چارواکو مقامي خلکو ته د دواړو خواو ته د تګ را تګ او کاروباري حلو زلو پر مخ وړلو اجازه ورکړې ده او د نورو ستونزو د هواري اجمنه ورسره کړې ده په دغه اړه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال لیډو ته ویلي چې د کسټمز د قوانینو د لاندې خلکو لا اسانتیاوې ورکوي او د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودرئ پرون د سکیورټی کونسل 15 غړو هیوادونو په یوه خوله منظور کړي یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم کړې ده په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد د راکمولو او بامانی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی و کونسل په بیان کې د نګورنو کرباخ په متنازع سیمه له دوړو خواو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپل فکرمندي سرګنده کړي او د زور او تشدد غندنه کړي ده دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او ازربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیې او ترکیې د ښکېل کېدو په اړه ویرې راولاړې شوې دي له دې وړاندې د نګورنو کرباخ په سیمه د ارمینیا او ازربایجان ترمنځ جنگ هم شوی دی چې په کال 1994 کې د یو غیر مستحکم اوربند سره پای ته ورسېد په دغه جنگ کې خواوشا 10,000 کسان وجل شوي وو دا د دې وخت خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له شاهین بنیري د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واورئ په په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی، خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی سوای
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي. نو عوام به انشاءالله ولځي د دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکوي.
د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر عبدالله د اسلام آباد د سفر نن د اخیری ورځې د هلو ځلو تفصیل درکو. پرون د جنوبي وزیرستان انګور اډې احتجاجي درنا ختمه شوه. په دې کې برخه اخیستونکی یو تن وایي د سواد اوسیدونکو ساویان وای له مشکلاتو سره مخ ته خو چارواکو یې تر اوسه د حل لپاره اقدامات نه دي کړی.
موږ هغه لپاره د نظمان ته او دې ته ولې موږ قبرستان راکړي او دا خلک موږ یو خبره نه مني او موږ داسې مسایل ډېر دي.
امنیسٹی انٹرنیشنل وای د هند حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې په دغه هیواد کې د انساني حقوقو سرغړونې روانې دي. نور یو شمېر ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې لومړی ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کوي، چې ورپسې به ټولو لویو ښارونو کې د حکومت نسکورولو لپاره غونډې کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس رابیداروي، خو حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به د تیر تحریکونو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث نورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي، د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخی جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی غونډې رابلل کیږي.
صوبائی دار حکومتوں میں پی ڈی ایم کے مرکزی جلسے ہوں گے اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان تر څنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی او اوی تنگوی او مونگ با د دا ډول ناجائز کوششونو یا فشار اچولو پکلکا مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتني په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال افریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلي.
دوی تور لگولې دي چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دي. عمران خان خو عوامو راوستي دي. که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي، نو عوام به انشاءالله ولځي دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکوي د دوی خلاف احتساب دی، د دوی کوم کرپشن کړی دی انشاءالله دوی له به موږ عملي جمع ورکوو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراتیک مومنټ د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی و، او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل یولسو سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی و، او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړۍ غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټۍ منظوري هم ورکړې شوه چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي، او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټۍ مشر وټاکلی شو، او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکول کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان کې د چینن یې د سفر دریم ورځ ده. نوموړی د ستمبر په 28مه اسلام آباد ته را رسیدلې ده، او په دې سفر کې یې د پاکستان د وزیر اعظم، ولس مشر، د پوز مشر، د استخباراتي ادارې ISI مشر، د سینټ د مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. رسنیو سره یې هم خبرې اترې کړې دي. نن د نوموړي په اسلام آباد کې اخیری ورځ ده، او ګورو چې نن یې هلته کې څه حل ځلې دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان په تیره ګړۍ کې زمونږ د همکار شاهین بونیری سره د ډاکټر عبدالله عبدالله د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه خبرې کړي.
ارون نتا مهم ملاقات خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره و، او داسې هم بیا مشال ریډیو ته معلوم شوه د چې د فوج مشر سره او د پاکستان د انټیلیجنس ادارې مشر سره هم لیدلې دي. د وزیر اعظم ملاقات خو بیا د هغې وروسته یو بیانیه هم خپره شوې ده چې عمران خان له کوله پکې دا ویلي شوي دي چې پاکستان به هر هغه فیصله اومنی چې افغانان د خپل راتلونکي یعنی د مستقبل د پاره وکړي. نو یو عمران خان سره ملاقات وو، بیا سهار د وینا هم کړې وه تېره ورځ اسلام آباد کې انسټیټیوټ ته، هغې کې ډېرې مهمې خبرې ډاکټر عبدالله په خپله کړې وې. هغوی چې شکونه په ماضي کې د پاکستان افغانستان و باید چې دواړه د دېنه اوس راوځي. بېګا دلته ژورنالستانو سره چې مشال ریډیو هم پکې و هغې کې د خبرې کړې وې، هغه آف د ریکارډ وي د مطبوعاتو لپاره میډیا دپاره نه وی، لیکن هغه خپله چې موجود هم نو د هغه د خبرونو داسې اندازه ولګېده چې دی د پاکستانی مشرانو سره د ملاقاتونو نه مطمئن او ډاډمن ښکاري، ځکه چې په افغانستان کې دا خلک اوس بحثونه کوي چې ډاکټر عبدالله په ځان سره سره وړي، او آیا افغانستان کې چې کوم جنگ دی یا تشدد دی دې کومولو کې بس سمدت شي سفر به وکړي او کوونه کې. نو بهرحال دی خو مطمئن ښکارېده چې خو دی دا وایي چې پاکستانی مشران غواړي چې د سولې په دې پروسه کې. نو بهرحال نن ملاقاتونه دي د پاکستان صدر سره به ویني، او دلته په د پاکستان افغانستان یو د غیر حکومتي ډایلاګ د ټریک ټو چې وته وي د پاکستان طرف نه چې کوم غړي دي هغه سره به ویني. نن یې مرکې هم شته. بل مهمه نن یو شاهین صاحب چې نن د غونډه دغه د پاکستان دینی عالمانو سره ده. اکثر به په ماضي کې د افغان مشرانو سره به د پاکستان مذهبي او دینی دي مشرانو غونډه نکولی، لیکن دا غونډه دا او وبکتی شي چې سره دي، لیکن افغانستان کې دا خو یو سوچ دی چې د پاکستان د دینی مدرسو د دینی ډلو د مذهبي مشرانو د افغانستان کې یو رول وی نفوذ هم په طالبانو باندې. نو بهرحال دا یو مهمه غونډه هم نن ده، او نن بل اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم نوې سفارتخانه جوړیږي دا هغې هغې کار روان، هلته به وزي ډاکټر عبدالله به ګوري، او بیا نن انټرنیشنل نړیوالې میډیا سره هم نن ده، او ماښام به نن واپس د سفر د پای ته رسي او دی به واپس ځي.
دا و په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د سفر په اړه تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کرونا لګېدو او له دې د خلکو د مړکېدو شرح زیاته ده، خو د کرونا علامات لرونکو او له دې د مړکېدونکو کسانو ټسټونه اوس ډېر نه کېږي. دوی وایي د کرونا مخنیوي لپاره لاکډاون او له دې ناروغۍ د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه عملي نه کړل چې له وجې یې دغه ناروغي زیاته شوې. بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي که خلکو د ماسکونو اچولو خپل منځ کې د سماجي فاصلې ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر خپل نکړل نو دغه ناروغي بیا زیاتېدای شي. تفصیل د اسرار الله مومن رپورت کې اورو.
د پېښور له ډیریډنګ روغتون د کورونا ناروغي څانګې ډاکټر عبدالواحد وای د هندوستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزۍ سره روانه ده، خو حکومت او ولس دواړه دا ناروغي جدي نه اخلي. نوموړي په سهشنبه مشالې ډو ته وویل دوی ته راتلونکي هر دریم نه څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په اوپیډي کې یا د شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوږ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي، او دا وخت دا ګرمیانې چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. د هر دریم څلورم کس راځي نو ګمان دا کېږي چې کورونا بیماری په ټول په عوامو کې یا په آبادی کې زیاته ده، ډېره شته، خو هغه ټیسټونه اوس نه کېږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې تر 300 پورې مریضان وو، خو اوس دغه شمېره 3 تر کوزه شوې. نوموړی وایي دا ځکه چې اوس د کووېډ 19 ناروغۍ ټیسټونه نه کېږي. بلخوا په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امیرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کېږي چې ځینې خلک غواړي چې خپله ناروغي پټه وساتي.
نو د هغې مثال دي داسې دی چې خلکو ته به مونږ دا ووایو چې یاره ټیسټ وشو دا بیماری به رااله، او یا به مونږ هسې چاته ووایو چې تاسو د دې بیمارۍ دپاره ټیسټ وکړې، نو هغه به په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي زمونږ د علاقایي او هغه کلچر د هغې د وجې نه. نو د هغې وجې نه به جو مسلې راړې مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې، نو د دې سره هیلت سټاف چې کومونو هغه ډسکرج شو نو ان افیشلی هغوی دونه زیات ټیسټنګ نه کوي، څونه چې ټیسټونه نه لېږي څونه چې به پړمبو ورځو کې کم هایپ جوړ شوی. چونکې د امریکا سپیشلیسټ هم نو دې مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 20,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سهشنبه مشال ډو ته وویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډېر حده کنټرول کړي.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی هغه کوو، او چې مې کې د دې امکانات نه وطن زیات دي، خو مونږ سرویلنس اکټیولی نو چې چېرته مونږ ته پازیټیو کیسز ملاویږي او مونږ کوئکلی ریسپانس کوو نو امید لازم چې خدای پاک ورسره رحم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ټرانسپورټ، بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو، خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې. او لدې ناروغۍ څخه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3,00,000,000 او 1,50,000,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلي او څه باندې 96,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,50,000 کسانو ته لګېدلي خو څه باندې 1,22,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی په پاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې واکسین دا مهال په آخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادعا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د اسرائیل لم رپورت مو اوریده. د جنوبی وزیرستان انګور اړي اوسیدونکو په پولا د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځنی سهولتونه یې ورته اعلان کړي او د پاتو ستونزو د هواري ژمنه یې هم ورسره کړي. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نورو مروجه قوانینو د لاندې به ځایي خلکو ته په پولا د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازه ورکوي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبروي.
د سویلی وزیرستان انګورډا اوسیدونکو په 9 سپتمبر مقصدان د کسټم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډا اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو انتایز جو شکر گزاري چې دنه ځای ها اور غدا هر ورځ د مستقیم کړای دی. د ټول انګورډا د خلکو لپاره پیسې شکر ادا کوم. لکه څنګه چې کښ
کسٹم و مقامی انتظامیہ چارواکیو دے انگور اڈا اوسیدون کے کیمے مطالبے و مانل حکیمے مطالبے مانلو تا تیار نشول. دے محمد مشال ریڈیو دے انگور اڈا احتجاج کوین کے قبائلیوں نے سرا دے مذاکرات په باراکشه چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی هغوی په دارنګ ځواب
وکړه. خلک د انګورا ډا احتجاج کوونکي قبایلو نے دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو خپل لوجونه پورا نه کړل بیا به هم دوی د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلو ته مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې ایساویان وایي دوی په دغه سیمه کې کلیسا او قبرستان نه لري خو څوک یې خبره نه اوري. دوی زیاتوي پرون ورسره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش ته ملاقات ژمنه کړې وه خو د څو ساعته انتظار باوجود یې هم ورسره ملاقات ونه شو. دوی ګیله کوي چې حقونه یې د خپو لاندې کېږي. خو د وزیر اعلی سلاکار مرستیال مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر زاده کیلاش به ډیر زر د دوی سره ملاقات کوي او د ستونزو د هواري لپاره به یې هڅه کوي. تفصیل منګورې زمون خبريال نیاز احمد خان را کوي.
د سوات په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجم شو عیسایان وایي چې دوی د کلونو راسې په سوات کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه دی، دوی سره د سه شنبې په سهار 10 بجې د ملاقات وخت ایښودی و، ولې د مازیګر تر 6:30 بجو پورې را نغلو. د سوات عیسایانو یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشال ریډیو ته وویل:
ملکان ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکن بٹخیلے نہ ٹول کسان دے ٹول زگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دا کا مسلو دل تک نہ سوچ لگا وزیر زیادہ تو منگ اخبل دا مسئلے اخکار کو ہو دو تا اڈو گرے منگ سکسان نہ کرو انسانان نہ کرو جلگو زناور زناوروں چے یوزے کے نہ سگنا نو اگر تم سوک نہ سوک سس شیوا چی او لگا منگ دو زناور نو مخو لگا دو گن لیو اس منگ ہوئے مجھے چرتا اسلار شو سو ڈے زیاد مایسو اس منگ صدر سے پکے سار نہ ناستے پدے کتی سی کسان دی تو پشرتی ارتے مجھے دا شوگر مریضان دی او دا سار نہ ہوگی ناس دی سب دا چی لگا دو تخپل مسئلے منگ شوکو.
وزیر زاده د خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګړې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو 100 کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کب دې مونږ وګورو او کوټه ای او هغه مونږ ته چې کوټه نشته و 60 سال نه چې دې کنه جی مونږ ته لاول پته هم نه چې دا کوټې هم او دا فنډز وغیرہ هم و چې مونږ چې اون دې فیلډ ته مونږ راوتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زموږ جی دا فنډز هم راځي بے او فنډ راځي او جهیز فنډ دا ټول چې نه راځي نو زدا ویل غواړم چې دا 60 سال نه چې دا فنډز راځي دا چرته لاړو و چې دې کنه مونږ کراو ته مخکې مونږ راځو نو مونږ چې دې کنه دباو کوي مونږ مخکې ته نه پریږدي چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې دې کنه مونږ خپل رائټ غواړو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لویه ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته مونږ غل لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبرانه مانی او مونږ د دې مسایل ډېر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دې باندې ډېر خرچه راځي او بیا لانډې ډېر او تاسو مهرباني وکړئ مونږ لا قبرستان راکې او مونږ سرکاري نوکریاں راشي هغه کړې تاسو مونږ ته نوکریاں نه ورکې.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کاله وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوی رقم ورته هم مختص شوی خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړه چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي په درې میاشتې اوسه پورې رانه غه مونږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه دوه مونږ سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي.
د لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیر زاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیر زاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ضربه د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د شاهین بنیرینا د دې سات د خبرونو لاندې زورو د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې تحریک په وړومبۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبۍ جلسه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سر خار کوټه کې کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د احتساب قومي ادارې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم نیولې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشحالۍ ولاړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي نو باید چې ډډه ترې وشي. نوموړي پرون د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي. د سویلي وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې دي. دوی د تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو. او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کراباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. پرون د سکیورټي کونسل 15 غړو هیوادونو په یوه خوله منظور کړي یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم وکړه، په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد د راکمولو او بامانی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو.
دا و شاهین بنیری چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې د هند حکومت په سناسه طریقه په کار کې مشکلات پیدا کوي او په ورستیو کې د دوی د بانک اکاونټونه بند کړي چې لوجې د امنیسټي انټرنیشنل هند څنګه ټول دفترونه تړي. ادارې په خپل یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د حفاظت، د انصاف، د جنس په بنیاد د تشدد مخنیوي لپاره کار کړی، خو هندي حکومت یې کارکوونکو لپاره له تیرې سمودې راهیسې په بیلابیلو بهانو خنډونه راپورته کوي. بلخوا د هند حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د دغه تازه فیصلې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9 پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په هند کې له نن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بینک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړي دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 1500 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرال سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بینک اکاونټونه کنګل کړی دي، چې له وجې دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نوموړی وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاری ساتلی دی. نوموړی وایي د نوې ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکوونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون نه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي. پر دوی چاپی وهل شوي او د کار کتنې شوي. دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پرمخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزونه شوي دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم څه نه دی ویلي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا اوس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا.
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې او روغې جوړې د ملي شورا عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د ستمبر په 28مه پاکستان ته تللی. دغه د دې درې ورځني سفر پر مهال د بحث یوه موضوع د اقتصادي اړیکو زیاتول دي. د دواړو هیوادونو سوداګران او چارواکي وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې ده. د دې په وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ستراتیژي خودل کیږي چې لمخې افغانستان په شمال کې د خپل گاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځنې لارې پرانستي او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټې جوړه کړې ده. په دې هکله نور حال زموږ همکار بشیر کوختر کوي.
افغان چارواکي وایي پاکستان سره بې ثباته اړیکو مجبور کړي چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په وینا له دې امله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایان جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړی چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان 400 میلیون ډالر
دی. وایي موږ هر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو برآمدات کوو. د شمیره لا نور هم مخ په زیاتېدو ده، خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوي دي. په 2013 کال کې مو له پاکستانه د 2 اربو ډالرو مال راوړ، خو تیر کال دا تجارت د 1 ارب ډالرو و. د دې ډیر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زموږ تجارانو ته ځینې ستونزې وي او بل دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپلې تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زموږ د سوداګرو په ګټه نه و، نو ځکه یې کم کړې.
منفعت تجار ما نه بوده، از اونجا واردات را کم کرده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتې او نړۍ سره ځان ونخلي. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي دا هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 25مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې پوه کړي چې که د تجارت په وړاندې خنډونه ختم شي نو له افغانستان او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په وینا د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړې. د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقع وینم کله چې یې غربي خواته ګورم، یعنی افغانستان ته چې ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم، نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقع دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقع شته. که موږ غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروري ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایسار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانیسته دی. همدارس د تورخم چمن بادینی غلام خان انګورړې او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پرلار تجارت کوونکی زاهد شینواری د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه دوه میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. دا هغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی، پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم، او هغه افغانستان سایډ نه ډېر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې، هغه بلکټیک کول غواړي. دې سره سره پاکستان نه پکار دی چې افغانستان لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه موږ سره ډی ټی آر دی یا موږ سره ایکسپورټ پروسیسنګ زونز دی، په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی، او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډېر ضروري دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکوي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډېر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په دینځو کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15مه د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلی رښتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات مخکې د اگست 14مه اعلان شوی. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیار لاس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان څه سیاسي انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر رپورټ تاسو پام را ګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو گلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوه چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمې تر څو لسیدو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېدي، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدارتي فرمان په ذریعه یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاړې د گلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې اصلاحاتو په ذریعه د شمالي سیمو نوم گلګت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبې د حیثیت له مخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج حدیث په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
د سرتاج حدیث په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ رحمان او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکي کې هم غړي ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړی او یو جامع رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی. په هغه کې ټولې خواوې متفق وي چې د آئین په لومړۍ ماده کې بغیر ترمیم څخه گلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای سي. چونکې دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بنچ ته پرته وه، نو هغوی دا پریکړه وکړه چې د گلګت بلتستان اولس هم د نور پاکستان په څیر آئینی حقوقونه لرلای سي، او له مودو څخه دا د گلګت بلتستان د اولس غوښتنه هم وه.
د 2013 کال د مئی په 28مه نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستې شوې، چې له مخې ولستا د ټاکنو په ذریعه د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د گلګت بلتستان پخوانی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعه د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شوه او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
د نورو صوبو په څیر د گلګت بلتستان ولسته هم هغه ډول حقونه ترلاسه دي، خو د هیواد د پارلمان په ایوان بالا کې زموږ نمائندګي نسته، نو ځکه زموږ د صوبې نظام ټول د وفاقي حکومت په حکم نامو چلیږي. نو که په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وي او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې دوه ځل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمني وه، نو موږ ته به نورو حقونو او اختیاراتو راکولو خبره کېده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپلې واکمنۍ پر مهال راکړي ول. ترقیاتی فنډ یې د 2 اربونه 10 اربو روپو ته رسولی وو، نو ځکه اوس موږ پوه سو چې دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت یې هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا گلګت بلتستان په 10 انتظامی ضلعو مشتمل صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال د پور لمخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د گلګت بلتستان پوهنتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وای چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غریدي سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د گلګت بلتستان له ولس سره یو ټوکه وه. تش په نامه اختیارات څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نسته. له نورو صوبو سره چې کوم انتظامی آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دي ورکړل شوي. د گلګت بلتستان له ولس څخه د بې وقوف جوړولو په نامه د یو ډانچې خبره سوې وه، نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق وو نه دي ورکړل شوي.
په 1900 کال کې گلګت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې سیمې وګرځول شوې او ورته د شمالي علاقو نامه ورکړل شوه. خو د 2009 کال نه پس دا سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبي حیثیت نه لري. ولس غوښتنه کوي چې ورته دي د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته د ننګرهار د کروندې ریاست د سوري لاندې د کرنې د ودی او کلو پراختیا منسوبې قابو شپږ میاشتې پخوا په شپږو ولسوالیو کې زمیدارو ته چې په خپلو ځمکو یې کوکنار کرل د بیلابیلو قسمونو میوو باغونه جوړ کړي وو چې اوس یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د کم اوولس میلیون افغانیو په ارزښت د باغونو د ساتنې او جاری ساتلو لپاره وسایل ورکړی دي. تفصیل د باز محمد عابد رپورت کې ورو
د ننګرهار پښپګو هغو ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خوا به یې په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل کابو شپږ میاشتې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د آی این ایل ادارې په مرسته د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې د سپتمبر په نهه ویشتمه نیټه یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د باغونو د ساتنې او د بوټو د ترویج لپاره وسایل ورکړل. په دې موقع د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی رسنیو ته وویل
د آینل ډونر په مرسته باندې شپږ سوه څلوېښت باغدارانو ته د باغدارۍ کیټ چې په هغې کې قینچیګانې وې د دوا پاشۍ پمپونه وو په هغې کې حفاظتي شیان وو په هغې کې د میوې د راټولولو دپاره تجهیزات وو دا توضیح شول. دغه ولسوالیو کې اوس زمونږ ارقام دا دي چې کوکنار صفر شوي دي خو دغه خلک چې انتخاب شوي دي تاریخچه یې پخوانه داسې وه چې دوی په دغه کښتو کار کې مصروف ول.
هغو بڼوالو چې د باغونو د ساتنې او ترویج لپاره وسایل تر لاسه کړي ول خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
نوم یې اجو سنجان ده باغ مې کرلی پنځه نیم جره به باغ دوه نیم مې د زوی ده درې زما ده او ښه ښایسته خدمت یې کوو انشاءالله. موږ پخوا مې په کوکنار کرل اوس په کوکنار نه کرو اوس ټوله سبزي ده لاندې ته سبزي کرو ټوله سبزي کرو مانټیم ښې په غوره کې دي.
زما نوم امین الله دی بیتی ته ضرورت شته دې نه وروسته ځکه په دا په نور په حاصل باندې راځي ځینې ته بې ضرورت شته ځکه راټولونه د میوې پکې کېږي کم شیان چې دي هغه په خپل وخت لکه دوی چې څنګه تصمیم نیولی دی موږ ته راکول کېږي کورې ودان.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بڼوالو ته د وسایلو په استعمال کې د دقت او د بڼونو د حفاظت تر څنګ د کرنې ریاست چارواکو ته سپارښتنې وکړي چې د زراعت په برخه کې د مرسته کوونکو موسسو پام ننګرهار ته راوړوي.
باغدارانو څخه مې هیله داره چې دغه وسایل په ښه شکل باندې استفاده کړي او همدارنګ خپل باغونو ته متوجه سي. باغداري په زراعت کې او همدارنګ په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي. حکومت د افغانستان د تجمن ده د موږ هغه زراعت ریاست چې په دې برخه کې تخنیکی او همدارنګ لوجستیکي سهولتونه برابروي زه ترې مننه کوم او همدارنګ غږ پرې کوم چې لا زیات د ننګرهار بزګرانو ته او همدارنګ باغدارانو ته دې برخې ته کافي توجه وکړي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د میوو د باغونه په شیرزادو خوګیانو چفرهار روداد کوټ او وچین ولسوالیو کې په هغو ځمکو جوړ شوي چې پخوا پکې کوکنار کرل کېدل او زیاتوي چې UNDP هم د بڼوالۍ پروژو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې د یادو ولسوالیو تر څنګ به په څو نورو ولسوالیو کې هم وړو زمیندارو ته ډول ډول د میوو باغونه جوړوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د خوست ولایت جنکی او هلکان وای په کار ده چې د حق خوختلو لپاره سولېز او ولسی مبارزه زده کړي. دوی زیاتوي تاوتریخوالي او جګړو کې نه یوازې خپل حقونه نشي ترلاسه کولای بلکې ستونزې لا نور زیاتېږي او بالاخره مجبوریږي چې سولې او خبرو اترو ته کینی. په دې حق لا سیمې زمونږ خبريال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
خوسته انجون او ځوانان وایي د حق غوښتلو تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره سوله او ولسي مبارزه ده. دوی زیاتوي تر اوسه هم په دې ټولنه کې داسې ذهنیت موجود دی که یو څوک له چا خپل حق غواړي نو باید جګړه وکړي، په داسې حال کې چې له جګړې پرته د حق غوښتلو نورې لارې چارې هم شته. خوسته انجون او ځوانانو یاد څرګندونې د سولې او ولسي مبارزې تر سرلیک لاندې د جوړ شوي څلور ورځني ورکشاپ په پای کې وکړي. یاد ورکشاپ چې د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو د عامه پوهاوي موثر خوا د یو شمېر نجونو او ځوانانو په ګډون جوړ شوی و. د برنامه پرمخ بیونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته وویل
عمده موضوع یې د عدم تشدد مبارزه او د سولې جوړونه وه. زموږ تاسو په هیواد کې اکثره خلک په دې فکر کوي چې که چیرې زه د خپلو حقوقو غږ اوچت کړم نو زه باید جګړه وکړم، په داسې حال کې چې نور داسې ډېر تکتیکونه شته چې پرته له جګړې دوی کولی شي هم خپل حقوقو ته ورسیږي او هم نه څوک پکې تخریب شي نه چاته زیان.
د ورکشاپ ګډونوالو دا ډول برنامه په ځانګړي ډول د ځوانو ښځو او نارینه وو لپاره په ګټه وبللې. اقبال همت ویل له ورکشاپ یې دا زده کړل چې د خپلو حقونو لپاره باید د جګړو پر ځای ولسي مبارزه انتخاب کړي.
لومړی موږ باید ولسي مبارزه وکړو، د دې تر څنګ له سوله ییزو لارو چارو څخه کار واخلو. زموږ وطن چیرې جنگ ځپلی دی نو موږ باید سره متحد شو تر څو دغه جنگ او جګړو ته نور د پای ټکی کېږدو.
پیغله بشرا هم چې د یو شمېر نور جنوب خوا کې د دې برنامه لګډونوالو ووی ویل دوی په دې اړه ټولنې ته مثبت فکرونه لیږدولی شي او د دې مهارتونو پر مټ د ځینو منفي پدیدو پر وړاندې سوله ییزه مبارزه کولی شي.
د دې ورکشاپ څخه موږ ډېر څه حاصل کړل. د خویندو په برخه کې په افغانستان کې او خصوصا په خوست کې ډېر تاوتریخوالی موجود دی. دوی کولی شي نور اذهان وروزي، نور مثبت فکرونه دوی ولېږدوي ټولنه کې. همدا هیله مې ده چې نور داسې ورکشاپونه دایر شي تر څو دغه مثبت منفي اړخونه چې دي مثبت طرف ته واړول شي او مثبت اذهان زموږ په ټولنه کې ډېر شي.
د ورکشاپ بل ګډونوال عمران الله دوست وایي
غټ غټ موضوعات شخړه و تاوتریخوالی و عدالت او مساوات و سی مبارزه و تظاهرات و موږ په دې اړه پوه شو چې شخړې په ټولنه کې کوم عواقب کوم منفي اړخونه رامنځته کوي او په زمن کې موږ په دې هم پوه شو چې د دې د حل لپاره باید موږ څه وکړو.
لوی پکتیا او له هغه جملې خوص له هغه سرحدي ولایتونو څخه دی چې خلک او قومونه یې تر ډېره د غرونو دښتو او مالچرونو پر سر له لسګونو کلونو دعوی او لانجې لري چې بیا کله ناکله خبره تر وسلوالو شخړو رسیږي. د سولې او ولسي مبارزې د تکتیک نو د زده کړو بهیر به په ځانګړي ډول ځوانانو سره مرسته وکړي چې خپلې لانجې او ستونزې د خبرو اترو او نورو معقولو لارو چارو په واسطه حل فصل کړي.